مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو په دې یو ساعت خبرونه کې تر 15 بجو د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس د زهرو کاروان پروګرام خبريږي. خلم راي پام وکړئ خبرونو ته. له پاکستان او ایران څخه په تیرو څلورشتو ساعتونو کې افغانستان ته د 355 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن خبر ورکړ چې د تورخم له لارې پرون 9 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 1، د نیمروز د وریښمو د پله له لارې 15، او د هرات د اسلام کلا له لارې 220 کورنۍ هیواد ته ستنې شوي دي. په خبر کې نه دي ویل شوي چې دا کورنۍ په خپله خوښه راغلي که په جبري ډول ایستل شوي دي. خبر زیاتوي چې په اولس کورنۍ خپل اصلي سیمو ته لیږدول شوې دي. له پاکستانه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د بی اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی، او ورسره ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنه چې طالبان اداره کوي وایي په تیر یو کال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوې ده. د دې ټولنې مسؤلانو نن د خپلو یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې دا څرګندونې وکړې. د افغاني سرې میاشتې چارواکو وویل چې په تیر یو کال کې څه کم 6 میلیون کسان له روغتیايي خدماتو برخمن شوي دي. زیات ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږل کیږي، او د جرمني د سولې د کلي د بنسټ په همکارۍ درملنه کیږي. د تیرې غوې میاشتې په 9 د سرې میاشتې ټولنې له قطر سره په همدې تړاو د مرستې د موافقې پر مهال ویلي وو چې په تیرو 2 کلونو کې د سوري زړه د څه باندې 3000 ماشومانو درملنه کړې ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي لا هم د زړه په سوري اخته زرګونه افغان ماشومان د درملنې په تمه دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په لغمان ولایت کې د خدماتو د یو مرکز د پرانیستو خبر ورکړی. د ادارې نن پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د لغمان په مهترلام کې د مرکز به راستنیدونکو بې ځایه شویو او د ټولنې زیانګالو کورنیو ته خدمات وړاندې کوي. یو ان ایچ سی آر نور وضاحت نه دی ورکړی چې دا مرکز به دقیقا کوم خدمات وړاندې کوي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې راستنه شوي او بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې له اساسي خدماتو بې برخې دي، او د لاسنیوي لپاره چا عملا مرسته نه ده ورسره کړې. د بلوچستان یالت د مرکز کوټې په کچلاخ سیمه کې یوې 14 دوه پولیس وژلی او یو بلې ژوبل کړی دی. د کچلاغ د تانې د پولیسو چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې د پولیسو موټر ته نږدې د سړک د غاړې بم په دې 14 کې د یو افسر په ګډون دوه پولیس وژل شوي دي. دا پیښه نن هغه مهال وشوه چې پولیس په سیمه کې د ګزمې په حال کې و. پرون هم د بلوچستان ایالت په کلات ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو پر یو ګاډي د سړک د غاړې بم 14 کې 8 سرتیري ژوبل شوي وو. د دې دوو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په بلوچستان که د بلوچستانو ازادي غوښتونکو پوز ډیر کله د دې ډول پیښو مسؤلیت پر غاړه اخلي. او په ایران کې د مهسا امینی د مړینې د دوهم کال د پوره کېدو په مناسبت د اعتراض په دود د ایران د بیلابیلو ښارونو پر واټونو له حجاب پرته د ښځو ګرځېدل زیات شوي دي. 22 کلنه مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعت په تور د ګشت ارشاد د پولیسو لخوا نیول شوې وه، چې د 2022 کال د سپتمبر په 14 په روغتون کې سا ورکړه. له دې پیښې وروسته په ټول ایران کې پراخې لاریونونه وشول چې په نتیجه کې څه باندې 1500 کسان ووژل شول او تر 2000 زیات نور ونیول شول. پر ټولنیزو شبکو تر ډیره لمر لوېدو وروسته ښځې او نجونې ښکاري چې اوږده ویښته یې پر اوږو پراته دي او له حجاب پرته قدم وهي. د ایران نوي ولسمشر مسعود پزشکیان ژمنه کړې چې د ګشت ارشاد پولیسو لخوا به د ښځو ځورول ودروي، خو د ایران 50 کلن رهبر آیت الله علي خامنهي چې وروستۍ پرېکړې کوي ویلي دي چې بې حجابي هم په مذهبي او هم په سیاسي لحاظ ممنوع ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. وابوري چې په دایکنډي ولایت کې د ورستۍ خونړۍ وژنې په اړه تازه غبرګونونه ښودل شوي دي، او په یوه مرکه کې به د دایکنډي د برید څرنګوالی وڅېړو.
دا ډلې پرته د یو سرچینې چې هغوی تمویل نه شي، هغوی ځان سره د شاه لخوا نه یو مرستن دوی ونه لري هیڅ کله دې دا کار په دغه رقم شکل باندې نشي کولی.
د ایران په کرمان ښار کې ډیر یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې پر دوی د ډوډۍ پر خرڅلاو بندیز لګیدلی دی. په نورو موضوعاتو کې په روزګان ولایت کې خلک د څښاک د پاکو اوبو په موندلو کې له ستونزو سره مخامخ دي.
زموږ په منځکه کې پاک اوبه تر لاسرسۍ نشته. اکثره خلک چې دي هغه د ولي صوبه دخکې یوازې په سیمه کې بد وي او خاص برمی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د غزې په ترنګه کې د اسرایلو په تازه حمله کې 11 کسان وژل شوي دي. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي او ریډیو ته را سره وسی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. شبه وروسته قدرمن اوریدونکو خبرونو ته ورځو خو وبخې د راپورونو برخې ته ورځو. خو د شبه یو تازه خبر را رسیدلې چې تاسو وړاندې کیږي. د جی آی زد مؤسسې څلور غړي چې په وروسته یو میاشتو کې طالبانو نیولی وو خوشی شوي دي. د جرمني ولت ام سایتونګ ورسپانه نن د نړیوالو امنیتي سرچینو له قوله د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د دې موضوع نور جزئیات تر اوسه پورې لا څرګند نه دي. جی آی سایټ د جرمني هغه مؤسسه ده چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د پرمختګ لپاره پروژې پلي کوي. په دې اړه د جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته به حتما تاسو ته په دې خبرونه کې معلومات درکړو. خو له هغه مخکې ورځو لومړی موضوع ته. په دایکنډي ولایت کې د داعش ډلې د مرګونی برید په اړه غبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن د جاریک بیگانه وخت په یو خبري غونډه کې د دې برید د غندنې ترڅنګ یو ځل بیا د ملکی وګړو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. په عین حال کې د دایکنډي ولایت ځینې مدني فعالان وایي د پیښې د قربانیانو مړی خاورو ته سپارل شوی دی. خو د قربانیانو وارثین په یو خپل د دې پیښې له عملانو سره د جدي چلند غوښتنه کوي.
په دایکنډي ولایت کې د داعش د مرګونی برید په اړه د غبرګونونو په دوام ملګرو ملتونو دغه پیښه په کلکو ټکو غندلې او دغه برید یې زړه بوږنوونکی بللی دی. د پنجشنبې د ورځې په دې برید کې د طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې 14 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان ستيفن دوجاریک په دې اړه د جمعې د ورځې ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل
د ملګرو ملتونو سرمنشي پر شیا زارګانو څلور کې بریت چې د افغانستان په مرکزي سیمه کې وشو غند ښاغلی ګوتریش د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کوي. عمومي منشي یو ځل بیا په هر حال کې د ملکي وګړو پر خوندیتوب ټینګار.
خاغلی دوجارک د غشان ویل په افغانستان کې د دوی سیاسي ماموریت هم پیښه غندلې او له ملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاجده فیری کرنډیکر، د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري، د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکو فرشته عباسي هم په جلا جلا پیغامونو کې د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ ترڅنګ د داسې نړیوال میکانیزم پر رامنځته کېدو ټینګار کړی چې له مخې د وروستۍ پیښې سربیره د ټولو ترهګریزو پیښو له عاملونو سره حساب وشي. په ورته وخت کې په ژنیو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې د پرزیدلي جمهوري نظام استازي اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه د دایکندي په پیښه کې د بیګونا کسانو پر مرګ ژوبلې خپګان ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د جاپان سفارت هم په دې تړاو په خبرو کړو بیانونو کې د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټیکو او قونسولي مامورینو د همغږي شورا هم د اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د دایکنډي برید د خیې چې طالبان د قومي او مذهبي لګکیو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې په یاد پیښه کې 14 عام ملکی وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. هغه په دغه بیان کې ژمنه کړې چې د پیښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي. په اسلام آباد کې د دایکنډي ولایت یو مدني فعال سخی ساده چې د موضوع په جریان کې دی وایي ټول قربانیان خاورو ته سپارل شوي دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
با توجه به ارتباطاتی که با
د سیمې خلکو سره چې موږ کومې اړیکې لرو د هغې له مخې پرون ټول شهیدان خاورو ته وسپارو، تر اوسه حکومت د پیښې د عاملینو د نیولې لپاره کوم عملي اقدام نه دی کړی او خلک په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کوي او وایي چې یوازې په رسنیو کې په بیانونو دې بسنه ونه شي.
د پنجشنبه په ورځ غرمه مهال د وسلوال برید د دایکندي غور په لویه لاره وشو. سیمه ایزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ناپیژندلو وسلوالو د دایکندي غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراو او ډزې ورباندې وکړې. د دایش خراسان ولایت څنګه د اماق په نوم د ټلګرام په چینل کې د برید مسولیت ومانه او یوې اعلامې په خبرولو سره ویلي و چې جنگیالیو د افغانستان په مرکزی سیمه کې د برید په پایله کې 15 تنه وشل او شپږ نورې ټپیان کړي دي. دې ډلې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعهګانو د ګڼو مرګونو بریدونو مسولیت منلی دی. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کراتو دا ادعا کړې چې په دغه هیواد کې د داعش ریښې ایستلي، خو ملګري ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونه لا هم دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
په دایکنډي ولایت کې د 14 ملکی وګړو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو په اړه د غبرګونونو دوام د کسان په یوه وسلوال برید کې په نښه شول. د دې برید پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلې ده؟ آیا داعش کولی شي چې په دومره اسانۍ سره په یوه امن سیمه کې برید وکړي او دا کار څنګه کوي؟ په دې اړه مې د امنیتي چارو له کارپوه نعمت الله جلیلی سره مرکه وکړه. ښاغلي جلیلی، د مرکې په پیل کې د داعش ډلې دا برید د تنظیم شویو جرایمو یوه برخه وبلله.
دا په خپله د داعش اخوانه هم ترسره شوي یا داعش د دوی پلان په غاړه واخیسته. دا د یو سازمان یافته د جرایمو یوه بیلګه ده. په دې چې د سازمان یافته د جرایمو اهداف او موخې ته د رسیدل د یو نظام د یو سیستم بې نظمي ده او په د خلکو په منځ کې داسې یو حالت رامنځته کېدل چې نورو خلکو ته نړیواله ته ووایي او خپل د سیمې خلکو ته یې د خپل د هېواد بلکې ته وښیي چې نظام یا حاکم ډله نه شي کولی چې د خپل د وګړو له خپل د هېوادوالو امنیت هم ونیسي. د دایکندي د ناورین دا په خپله د دغسې یو حالت دی، د ترهګرۍ یا د ویر او د ویر یو فضا رامنځته کول دي، هغه هم په ډېر منظم ډول باندې چې د امنیتي قوتونو په نامه باندې راځي خلک راکوزوي او مسله افراد دی پلان سره کوپک او ماشینداري لګلو او د عکس د اغوستو په پلمه باندې دوی راکوزوي او هغوی د خطر له هغوی سره په هغوی باندې حمله کوي، برید کوي او هغوی له منځه وړي او هغوی وژني.
جلیل صاحب، په داسې حال کې چې طالبان تقریبا پر ټول افغانستان واکمن دي او تقریبا ښه ځواکمن حضور لري له امنیتي نظره، دا ډلې څنګه کولای شي چې دومره په ازادۍ سره راشي او یو ډله خلک ووژني؟
پرته د یو سرچینې د یو د چینې له لارې نه تاسو چې هغوی تمویل نه شي، هغوی ځان سره د شا د خوانه خپل یو مرستندوی ونه لري، هېڅکله دې دا کار په دغه رقم شکل باندې نه شي کولی. بېله شکه چې د دې حملې او د دغسې نورو حملو تر شا نورې ډلې دي، یا د داخلي او یا هم بهرني، چې هغوی کولی شي دوی سره ملاتړ وکړي او د دوی د ملاتړ په بنیاد باندې زمینه ورمساعده کړي، هغوی ته معلومات ورکړي.
څوک دقیقا ویلی شي چې کومې بهرنۍ کړۍ یا کوم بهرني هیوادونه په دې کې فکر کوي چې
موږ تاسو سره نن ورځ په ټول میډیا او مطبوعاتو کې ګورو چې د طالبانو د غچ اخیستو د پاکستان د حکومت د خوانه یا د پاکستان د نظامي او د پوځي ادارو د استخباراتي کارې د خوانه د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د حکومت اړیکې مناسبې نه دي. د بلوچستان اخرنی برید همدارنګه په نورو ځایونو کې چې د پاکستان په حکومت باندې په پوځ باندې په ادارې باندې ادارو باندې عملیات کېږي او پاکستان هم سوزل دا خبره کوي چې د افغانستان له خبره نه دي سمبولیږي. نو زه تر کوم اندازې پر شي زما لږ ګمان او خاص کوم د تجربې په اساس باندې دي کې مستقیما د پاکستان حکومت دی.
په دې حملو کې اکثرا د داعش ډلې په حملو کې شیعهګان په نښه کیږي، په دې کې د پاکستان څه ګټه ده؟
د پاکستان ګټه دا ده په دې چې بل ډله دومره مذهبي تضاد نه لري د شیعهګانو سره، او دا په خپل یو اساسي او بنیادي پلان هم دا دی چې هره ډله د خپل د سیاسي او استراتیژیک اهدافو د خپل د فکري په لحاظ باندې، خپل د تضاد په لحاظ باندې چې د چا سره لري، په هغه بنیاد باندې هغوی خپل هغه کسان تارګیټ کوي چې د دوی هغه خپل هغه فکري مکتب هم د دوی سره د هغوی تمثیل وکړي. داعش د شیعهګانو مطلق مذهبي دښمن دی، نو بهترینه موخه همدا ده چې دغسې شیعهګان او دغسې د تشیع د مذهب پلویان او کسان چې د دوی مذهب کې دي هغوی په نښه کې او هغوی له بینې ویسي. د دې دپاره خو په خپله ګټه همدا ده، کوبله ډله دا کار نه کوي. نو د پاکستان ګټه په کې ده چې د دغسې ډلې نه په استفادې سره د دغسې موخو دپاره هم خپل د دې ګټې د رسېدو دپاره او هم د خپل د موخو د رسېدو دپاره د دغسې ډلو نه په دغسې یو مکتبي او فکري مکتب او سازمان له لارې نه خپل موخو ته ځان رسوي.
د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی نعمت الله جلیلی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې تازه پر دوی د دې هیواد په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا د ډوډۍ پر خرڅلاو بندیز لګیدلی دی. دوی ازادۍ راډیو ته ویل چې په ایران کې د ستونزو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
دیوارا نوشته کردن افغانی گفتم نو افغانی گم شو نمیخوام از این چیزا تابلو میزنن که همی ایرانی ها بین خو میگن که اینا رو مگر بیرون.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال په دغه هیواد کې ورځ بلې ته د ستونزو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي. د ایران په کرمان کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل یو ورځ مخکې په کرمان ولایت کې د ډوډۍ د سهمیې په اړه اعلامیه خپره شوې ده.
مسلې نان د ایران یک مشکل همیشګي
د ډوډۍ ستونزه تلوي. نانوایانې سهمیه ترلاسه کوي چې سیمې او نفوس ته په کتو په هماغه اندازه دولت نانوایانو ته ډوډۍ ویشي. هر نانوایی له دوو درېو ډېره ډوډۍ نه پلوري.
د ایران له زاهدانه یو بل افغان کډوال هم چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، په ایران کې پر افغان کډوالو ورځ بلې ته د محدودیتونو د زیاتېدو خبره کوي او وایي چې اوس د ډوډۍ پیر هم ورته یوه لویه ننګونه ګرځېدلې ده.
ایرانی ها ازن جدایه. اول مگر ایرانی نون بگیره بعد از افغان.
اوز چنانوائی تولارم در افغانانو او ایرانیانو کتارون جلاو. نمره ایرانیانو روڑه اخیستا و بیا افغانانو تا نوبت ورسیده. دوی روڑه باید 2000 تومانه در خونو باید یو روڑه 2500 تومانه واخلو. وزیر دیر خراب ده. تیرش بچه لکار اکورت دلو دیو بسیجی مگونی ولو آو حسینی دی بطلو. چه دی قامی کارتون مرو خودل
له دې سره په خواله رسنیو کې خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د کرمان په بورډسیر سیمه کې د یونانوایي پر ښیښې د قضایي قوې لخوا استول سوې لارښوونه نصب سوې او پکې لیکل سوي چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباعو ته بند دی او نانوایانې به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخ سي. په ایران کې یو شمیر رسنۍ او کډوال وایي ایراني چارواکي د اتباع کلمه افغان کډوالو ته کاروي. بلخوا د ایران قضایي قوې پوری اړوند میزان خبری آژانس د جمعې په ورځ د بورډسیر قضایي قوې د مشر په حواله خبر ورکړی چې دا قضایي پریکړه نه ده او دا موضوع د بورډسیر ښار د تامین په شورا کې د دولتي امنیتي چارواکو په حضور کې تصویب شوی ده. دغه خبری آژانس د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې اتبا په اردوګا یعنی د کډوالو په کمپ کې کولای سي چې په دولتي بیا له کوپونه ډوډۍ واخلي، خو د هغو کډوالو په اړه څه نه دي ویلي چې له دې کمپونو بهر اوسیږي. دغه آژانس د دې پریکړې لامل په نانوایانو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ښودلې. دا خبر په خواله رسنیو د ګڼو خلکو له نیوکو سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی د دغه اقدام په اړه په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي پر موږ څه سوي چې په دې غني تاریخ او فرهنګ چې لرو یې داسې سوي یو. ځینو افغانانو بیا په خواله رسنیو دغه اقدام ظالمانه او د ګاونډیتوب دود خلاف عمل بللای دی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د امنیتي ځواکونو قومندان احمد رضا رادان اعلان کړی چې د روان کال تر پایه به 2 میلیونه ناقانونه کډوال له ایران وایستل سي. له دې سره د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی هم ټینګار کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله د کډوالو د مخنیوي لپاره جوړیدونکي دیوال کار دی چټک سي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوال مسایل. په غزه کې نن هم د اسرایلو په یو تازه برید کې د یولسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د دې سره د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت اعلان کړی چې له اکتوبر میاشتې راهیسې په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر له 140,000 واوښت. فلسطینی ډاکټرانو نن شنبه ویلي لږ تر لږه 11 کسان په غزې ښار کې هغه وخت ووژل شول چې د اسرائیل لخوا پر یوه کور بمباري وسوه. د غزې په یوه روغتون کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې په وژل شویو کې 4 تنه ماشومان او 3 ښځې شامل دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په دې حمله کې د تفاح سیمې یو کور وشتل شوی، خو دغه معلومات په بې پرې ډول تایید شوي نه دي او د اسرائیل پوځ هم د دې پیښې په اړه لا تبصره نه ده کړې. په غزې تړانګه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1,200 کسان ووژل او 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. ویل سوي چې لا هم له حماس ډلې سره په غزه کې 9 کسان یرغمل دي او د اسرائیل پوځ وایي چې له دې شمېر شایي 3 مړې وي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ نن ویلي چې د اسرائیل لخوا تیره شپه د غزې ښار هغه کور په نښه سو چې بې کورو سویو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه. د دغه بنسټ ویان محمود باسل د فرانسې خبري اژانس ته ویلي تیره شپه د غزې پر نورو برخو هم دې ته ورته هوایي حملې سوي چې لږ تر لږه 10 کسان په نتیجه کې وژل سوي دي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې د اکتوبر له 10 په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 140,102 او د ټپیانو 95,280 ته رسېدلی، خو بې پرې سرچینو دغه شمېرې تایید یا رد کړي نه دي. هاخوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر وایي په غزې تړانګه کې د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په بریا سره پای ته ورسید.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د فوټسال د 2023 کال په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه کوي. د افغانستان لومړنی لوبه به د کابل په وخت مازیګر په 5 بجو د ازبکستان په پلازمینا تاشکند ښار کې د انګولا پر وړاندې وي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا یکشنبه د افریقا د پیوړی لوبډلې انګولا سره د لوبي ډګر ته وځي. دا د 2023 کال په نړیوال جام کې او په ټوله کې په نړیوال جام کې د افغانستان د فوتسال لوبډلې لومړی لوبه ده. دغه لوبه د کابل په وخت مازیګر 15 بجې د ازبکستان په تاشکند ښار کې په هومو ورزشي جمناسیم کې ترسره کیږي. د فوتسال ملي لوبډلې مدیر نصیر صداقت چې د لوبډلې ملګرتیا کوي ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي له لوړې روحي او انګیزې
د خدای شکر دی. د لوپاړو روحیه ښه ده ځکه دا لومړی ځل دی چې تجربه کوي او ډیره لوړه انګیزه لري. لومړی او دویمه لوبه په تاشکند کې ده او بیا درېمه لوبه په اندجان کې له اوکراین سره ده.
د 2023 کال په نړیوال جام کې له 206 ټیمونو څخه یوازې 4 ټیمونو لاره پیدا کړې چې په شپږو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره په سی ګروپ کې ده. د افغانستان دوهمه لوبه به د سپتمبر په 13 د ارجنټاین په وړاندې او دریمه د سپتمبر په 21 د اوکراین سره وي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون له 206 ټیمونو څخه د فوتسال نړیوال جام سیالیو ته د افغانستان د ټیم لاره موندل یو ستره تاریخي بریا بولي. مویان او د نشراتو مسول مصطفی هاشمی د فوتسال نړیوال جام ته د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل.
یکی از محدود تیمای مسابقات جام جهانی است که
افغانستان یو له هغو ټیمونو څخه دی چې له نورو ټیمونو سمخ کې ازبکستان ته ورسېد. د افغانستان د فوټبال فدراسیون دوه دوستانه سیالۍ ورته برابر کړې. د پاراګوای او مراکش په وړاندې مو دوستانه سیالۍ درلودې. څو تمریني او د تیوري جلسې هم په ازبکستان کې درلودې. ځان یې د نړیوال جام سیالۍ ته چمتو کړې.
فوټسال افغانستان داشتن خودشان به مسابقات جام جهانی آماده کړن.
پورته وخت کې پتاشکند کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي د لوبي نندارې ته بل نګدي ورشي او خپل لوبغاړي به تشویق کړي. یو لدی څخه توریالی ولی ازادي راډیو ته وویل.
واقعا جای خوشی و مسعادت میدانم که فرزندان برومند
دا پر اختیار د خوخی زیاده چې د افغانستان تکړه ځوانان په دې ورسته یو کې په خپل ورتیا وسره نړیوال جام ته لار اومندله دا په خپل پسیمه کې د افغانانو عزت خي زه د دې لوبي سخت لیواله يم او ان شاء الله په تاشکند کې د میشت وطنوالو لړل سره به په لو ځوانانو د ملاتړ او تشویق په مخه د دې لوبي لیدو ته ولاړ شم
په تاشکند کې اول افغان خالد صافی ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر افتخار ځای ده موږ ته او موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا ټیم سبا لور سره نږدې نه مسابقه وګورو باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق له نږدې نه ځکه چې موږ ټیم دومره پرمختګ کړی دی چې جام جهانی ته ځان انتخاب کړی ده
افغانستان د تعلیم میاشتې په نولسمه نیټه په تاشکند کې د مراکش لوبډلې ته په یوه دوستانه لوبه کې 4-3 ماتې ورکړه تر دې وړاندې افغانستان یوه بله دوستانه لوبه لپاره ګوای سره 2-2 مساوي کړه د 2024 نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې لاره موندل داسې مهال دی چې د افغانستان د فوټبال تر 18 کلونو کم عمره لوبډلې هم د سنبلې میاشتې په 3 نیټه د منځنۍ آسیا د 18 کلونو د کم عمره فوټبال لوبو اتلولې د لومړي ځل لپاره په خپل نوم کړه چې په کور د نن او بهر د افغانانو له هر کلی او خوښي سره مخ شوه
facebook.com/azadiradio
په روزګان ولایت کې خلک د پاکو اوبو له ستونزو سره مخامخ دي دوی وایي چې ځینې وخت د ویالو ناولې اوبه د څښاک لپاره کاروي چې په نتیجه کې ځینې د دې کار له کبله ناروغان شوي هم دي په دې اړه نور حال د ازادۍ رادیو خبريال راکوي
د دوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ د بردی د سیمې اوسیدونکو جاوید وو نو موړي د ازادۍ رادیو سره خبرو کې زیاته کړه چې په سیمه کې اکثره وخت د ویالې اوبو څښي او د چاک د پاکو اوبو لپاره باید جوړه څا وکیندي
دلته زموږ په منځ کې کای پاکو اوبو تر لاسرسي نسته اکثره خلک چې دی هغه د ولي سو بدخ کې واځي په سیمه کې بد وی او خاص برمی یا ډیر کسانې بس ګاډي او د بوشکو په واسطه ورزي د برمی سو براوړي ډیر خلک د ولي صدخ کې پاکو اوبو نسته پښتنه خو مدا ده چې باید دلته موږ ته برمی او سی ټانکی جوړ سي تر څو ټول مسلمانان ته د پاکو اوبو ورسیږي
د یوازې د یادې سیمې د خلکو ستونز نه ده بلکې د اورزګان مرکز ترینکوټ د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او ځینې ځایونو د نشتون له امله له ستونزو سره مخامخ دي محمد الله بیا د ترینکوټ ښار اوسیدونکو دي
په واقع سره هم دا یو غټه ستونزه ده چې ډیر خلک ورسره لاس او ګریوان دي ځکه پاکې اوبه هغه شی دی چې زموږ تاسو روغتیا پاکه ساتي هغه زموږ تاسو ژوند ساتي که چیرې اوبه ناپاکې نو هغه زموږ تاسو ژوند په خطر کې لویږي دا غسخه بیلابیلې ناروغۍ مابین سره راځي
د یادونې وړ ده چې په اورزګان ولایت کې اوس مهال د یوې ژورې ساه د کیندلو لپاره چې شاوخوا 120 متره اوږدوالی ولري تر 1.5 لک افغانۍ پورې لګښت پرې راځي چې زیات خلک یې واس نه لري د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ دغه اوسیدونکو وایي د ویالو او ناولو اوبو د استعمال له امله ډېر وخت دوی ته بېلابېلې ناروغۍ پیدا سوي رحیم الله وایي زما ترې چې 45 کاله عمر لري د پښتورګو په ناروغۍ اخته دي او ډاکټرانو ورته ویلي دي چې ډبره پکښې ده او لامل یې د څښاک لپاره له ناولو اوبو څخه استفاده ده
بلکل ناپاکې اوبه هغه څه دي چې زموږ ژوند ته صدمه رسوي زموږ روغتیا ته صدمه رسوي که موږ ناپاکې اوبه استعمال کړو موږ به هر وخت د مریضۍ او د دغسې ناروغ صحت سره لاس او ګرېوان یو د خیرو د کاري سیمې اوبه چې دي موږ خپله برمې وخلي دي دغه اوبه ناپاکې دي دغه اوبه فلټر سوي نه دي مقصد په هغه مرحله کې نه دي چې موږ باید د څښلو دپاره یا د خوراک دپاره استفاده ترې وکړو موږ زیات وخت دغسې کو چې د لیرې ساحو څخه اوبه راوړو د پاکې اوبه زموږ په نظر خو دلته روزګان کې امکانات کم دي فلټر سوي اوبه کمې دي په ښار کې فلټر سوي اوبه داسې ارزای نه تر سترګو کېږي
ډاکټران وایي د ناپاک او ناولو اوبو څخه یوازې د پښتورګې د برنه پیدا کېږي بلکې ناسناستې کولرا او نور ډول ناروغۍ پیدا کېږي د ترینکوټ د ولایتي روغتون پخوانی داخله محمد داود په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
اول کې د شموږ د خړو تسماتو چې هغه د ابو په بیس کې من سراغلی په غیبان داختش، دوهم کې د شسالات مخته پیداش، دریم هم کولارا، څلورم هم مورقه، پنځم هم د زیړی ناروغي، شپږم هم کې د لشي چې د همدې ناپاک اوبر څخه سموګه خپل د پولیو د ناروغي یا د ګذر ناروغي سره هم مخامخ شو. انسانانو ته کې د لشي چې پارازیټي او بکتریایي او ویروسي ناروغي انتقال وکړي، چې هوا لغه اوبر واخلي، هغه د جوش کړي او ست د هغه د جوش کول او د هغه د استفاده وکي.
خو په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کلی او بیرغون ریاست مسولین وای دوی د موسسو په مرسته په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو شبکې جوړې کړي او د نورو شبکو د جوړولو پلان هم لري چې د خلکو ستونزې به حل شي.
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمنی مای کې د زهرو